د ازادي رادیو د یو ساعته مجلې ته مو سم مجيب حبيب ساي هر کله کوم السلام علیکم وړاندې به درته په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غونډې د اجنډا په اړه جزئیات درکړو. د کندوز په پرونی ځانمرګي پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ژوبل دي.
موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش ډلې د ختمولو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار په مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې به دا واورئ.
موږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي.
در هر څه مخ کې خبرونه احمد تکل د توراند کوي.
سلام، د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي. طالبان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د کابل یوې ګوردواري ته ننوتی وو او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. د امریکا د حکومت یو استازي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې متحد ایالات به په دې خبرو کې د طالبانو مشرانو هڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت جوړ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړی پلاوی پرون جمعه دوهې ته ولاړ. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي پلاوی به هڅه وکړي طالبان د سولې د موافقې په اساس د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین اسوشیتد پرس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان ځورولي وو. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلي مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار د چهارشنبې پر ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او ګوردواره یې تلاشي کړې وه.
په ګوردواره کې یو تعداد کسان د طالبانو نه پوهېږم ننوتل، هغه امنیتي کمرې ماتې کړي دي، ټول درمسال چک کړی او هغه مافیین چې د درمسال په دروازې کې او دغه خلونه یې تړلي دي.
د پروان مینه د ګوردواره مشر ګورنام د پیخه پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې د پیخه د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سرکار روزونکو په دنده ګمارلای دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن شنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندرو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډیره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکو په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقه کړې. همدارنګه له 2000 نهم څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزون کې پتوګه دند تر سره کړی دی. د کرکټ بورډ ادارې مشر عزیز الله فضلی ویلی اندرو فلاور به وکولای شي چې د شل اووریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د روزنې په برخه کې ګټور تمام شي. د شل اووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي چې تر اوسه یې سیال نه دی معلوم. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړی لوګ د ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9 د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. بنی صدر په 1909 او یایم کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت له پرځیدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو، خو وروسته له دې چې له ایران ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه و. نوموړی هغه مهال چې 250 تن امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول د ایران ولسمشر و. بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر و چې له 14 میاشتنۍ دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. او روسی چارواکی وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولی دي. انټرفاکس خبری آژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 10 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوي. په روسیه کې ډېر کله د ممنوع او په کور کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د مسمومیت پیښې کیږي، ځکه ځینې خلک غواړي چې ارزانه الکول وڅښي.
د ازادي راډیو د خبرونه ز موجيبه حسين درته وړاندې کوم. له خپل همکار احمد تکل څخه مننه چې خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته مخه کوو. ټاکل شوې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو په یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځې یو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو وکړي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیرې تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهم اجنډا د نظام بقا او د نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقوقونه مراعات او یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبان دوه ته د خپل پلاوی سفر مهم او له نړۍ سره د نویو اړیکو د پیل په برخه کې غیزمن بولي. تمه ده طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ارکه د طالبانو یو چارواکي الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسنی نظام بقا او لنډۍ سره د خو اړیکو پیلول بولي.
د افغانستان د راتلونکو لپاره او د افغانستان ولست لپاره او د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر د چي تر سره کیږي او له نور نړۍ سره د شو اړیکو ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغله وسیق زیاتوي افغانستان د خپل غونډیانو او د امریکا په ګډون له ټوله نړۍ سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو جوړیدو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال هیله خی چې د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې تر او بولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو موضوع رد کړی دی. د امریکایي چارواکو له قوله د طالبانو سره د دوی د پلاوی د لیدنې یو بل مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکړي څو اړمنو خلکو او ځانمنو سیمو ته مرسته ورسوي. واګه د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډیره هڅه کړې، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې ترڅنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارد ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړي او د دې پیسو آزادي دلی د طالبانو په عمل پورې تړلي. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي، خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشرۍ حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی، الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلي شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع پر یو جامع جماعت ځانمرګي برید تر سره شو. په دغه پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ټپیان شوي دي. نور حالز موږ د همکار پر راپور کې واوري.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جماعت کې پرون ماسپښین یو نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درک دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار سوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو سهام کنټرول کړله، نو انشاءالله په دې پورې څلور روانې دي چې انشاءالله عامل به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد چلیم
چاودنه ډیره خونړې او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهالو زیات شمېر وژل شوی دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجی خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است. ټول د سو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیان روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلې دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل وسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې 14 وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځانمرګ برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي یوازې تېره اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 15 نور غړي نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یوه ځانمرګ برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
په خوانی ګواخ خودی ونوی رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سلسلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د 3000 مرګو په ګډون نږدې 10 بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نخښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبل شمیر یې لوړو، د اګست په 26مه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په 3مه د کابل په عیدګاه جماعت او په کندز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونه ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نخښه کړي او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او لمنځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې، د ننګرهار مربوطاتو کې لمنځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نه سي ورکولی، ځکه موږ د دوی پسې وو د بیخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمیر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی، ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته، بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستي بریدونه او د پیخي چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی، د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګواښته، بلکې د طالبانو د بقا لپاره، د دوی د مشروعیت لپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش یو نړیواله پدیده بولي او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودینکو ویلي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټری د ښاغلي رودینکو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې لمنځه وړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان پناهغوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو وکړه چې ممکن القاعده یو وار بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمیشنرې یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. د دې اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپلو پولو لور ته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نښه نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 140,000 ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمیشنرې افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرته ستنېدو د ډیر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یو کانفرنس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2,000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10,000 او 20,000 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2,500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه به ځای شوې دي.
د دغه اندېښنو په دوام کې دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس هم وای په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لګول شوی ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او دریم هیواد دوارخیزه اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بی اسناد او وګړو د انتقال پاړه ګڼ راپورونه خبر شوي دي. په دې اړه هم زموږ د همکارې راپور واوري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتل لپاره ورځې شماري، خو دا شیبې بیا تر ډیره هغو ته له نورو زیاتې سختي تمامیږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو 6 کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده. فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وټولو مبارکي موږ سره کومک وسې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوی ځنې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي.
دا دوی په خطر کې شوی او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولای شي د دریمې وار سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو ته کې وکړي څو له افغانستان څخه پراتون کې لیږد کې مرسته وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میاشتې د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
و مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارتر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. په دې تړاو راپور لرو خو له یوې لنډې دمې وروسته به واوري. د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مهمن د اکتوبر په 8 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 شپږم ځای کې قرار درلودل اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیکدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
د زرګونځي په تیر کول کې 2,30,000 روپۍ کې مات یو یس خلک په ځنګل کې خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک په 10,000 ځنګل خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تا خرسی په یو لاک د دغه د واج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. سهات سلونی می بجې شوې د ازادي رادیو څخه د دوه محل پښتو خبری سرویس اوري د خبرونو لاندي زحمت تکرونه کوي.
د طالبانو جکپوري چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. دواړو لورو دا خبره تایید کړې دي. امریکایي چارواکو ویل دي چې د طالبانو مشران به په دې خبرو کې و هڅوي څو د خځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې د هندوانو یوې ګوردوارې ته ننوتی وو. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دندې ګمارلی دی. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر د پاریس په یو روغتون کې په حق ورسید. او روسی چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکول د څښلو لپاره د مړو کسانو شمیر شپږویشتو ته لوړ شوی دی. چارواکو همداراز ویلي چې 28 نور کسان هم پر روغتونونو کې بستر دي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام وخت را ورسید. د تاسو د هم دا پروگرام
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله الدین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چه پدا دیر بانده پدا مملی چیز شای بانده ده نل آقا کوی خلک سره ده نل آنجا جوڑاوی او گیره چه هر چوک پریدی خو سنتی سنت رسول صلی اللہ علیه وسلم دی که نی پریق نی پا گناگار ده شایی ده از آقا خطا سکه کار ده مملی چیز بانده شی بانده ما آرائی که گای چه مونگ دست یو دست یو ده طول دنیا تا معلوم شوی یه طول دنیا پی جانی دنیا که اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده هر سړی اسلام پیژنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مترابي چې زده وی پلټای طرفدار نه هم لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه هم نه ز پلټای غوړم نه ز بدشاهي غوړم نه ز کورسای غوړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دا ټول د سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا د اشرف غني هم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په پښو باندې په لګاته کې خطای په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنګوي نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شایو په فوري د بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه چې لولو سره سلام امارات نه غشتنه دا چې سعودي عرب ته دې راته وچوي چې افغانستان نه دا چې بغلان غلي شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدلې ای او خلک به आवाज لګي او بل خو شان نشي ګران شي نو دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل دې خلکو ته توجه نه کوي ویل دې اقتصاد توجه نه کوي هیله چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا غم دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نشي دغه ورکي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا غم دی چې د عناوې ته یو نشي مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلہ دل چی جوڑ روغ بس ز جاوید افغانم ہم دال از د میوند ول صلی صد سرپاری کی مول د امارات د ورپورو کسان څخه دا ہلہ دل چی دا خورا کی تو کی دی لز ازان کی بی دی ول سوی دی قدا د توان چی یوا د بغوری په و 200 کال داری دی نو دا و 200 کال داری دی غریب د پاره بیخی دی دی شی دی نو زموږ دا هیله ده چې جګ تجربه اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. و سلام په احترام.
دا آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. ځان د طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوی دا اوس څخه شکایت کوم چې دوی له کومه رئیس څخه حاکم شوی دي مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه سهار نهشته شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هیڅ آبادی نه مل نه بل هیڅ کاروبار نه مل نه د حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دا پیسې چیرته ځي او کومو جګړو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکان په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نمبر کول کېدلی شي نه د مالیې نمبر کول کېدلی شي او بالکل د شروالۍ نوم په هېڅ نه ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه د ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو کدا چې هغه فرضمه چې مسلمانانو ورونو څوار له سوا خاله د دې جهاد پرس ول هغه د قال د اعلان د کلمۃ الله چې هغه د توحید کلمۃ ده د څوار له سوا خاله ک هر څونو مسلمانانو پر دې باندې قربانی سوي دي خو د دې د اجرا او د اعلان د فارغ نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمۃ د توحید پر ګډارانو لیکل ده هغه پر زرنجانو پر ریالیو پر دکانو حتی په مرده روشروی چې پرته ده کوم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاه والسلام پیدا کی په خپل قدرت الهی روح ور لرور کی بابا آدم علیه السلام وايي چې کوم وخت ما سترګي رونی کړلې زما سترګي پر عرش ومشتلې خو پر عرش باندې کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې مسلمانانو ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکل د دادې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه کومندانی وی کویلایت وی کار دی کسرحدات وی دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وزل یې د عام او خلکو څخه د ټول سی او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سیم بیرغ پر هر څوک دی د اوادار وی چې زه بیرغ ځړم
کلینی د سبب سجیا نظری ولدا کندهار ولایت ته 50 څخه خبر در سره کوم زما د ټول مجاجین رون څخه خوښتي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاجین څخه دا خوښتي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
دا آزادۍ رادیو ټولو نازولو مینهناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې لا آزادۍ راډیو څخه دا چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې پرښتمه له پکتیکا خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څه چې پاول جوړ ده، یا ټول نورې پوستې وسایل پوستي خپل خرڅېږي. هغه ورځ باندې بهر باندې اوري چې مخه یې ونیسي. دا سره کوم وطن دی، دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم زما سلیمان ولې خانجان مخکې مې د پیغامونو صاحب ته حالات مو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ولیدل د حالات څه سره ویني، دا حالات بيخي سره به رقم دلته مشکل نه هر کیږي. تمام شپه تجاوز روان د زمې درې بيږي به حالات به رقم درې نشه او شپه نه ورځ د پمانځ کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل زبیره مو یاد سره شي کې ته دونه خپل تر لګای شي. ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې دا شي لغونه پښتنو شي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما ولي ناغه سالته واسه په ټول دي بعد راځه د شګوره ما یو دي یو میا سه یو یو کیندو شپې وته لې چې والد لوګر امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي. په یو میا سه په یو دیش پیزې د شواز کې دا مشکل دا د شونه کتل شي د حالات تر برز موتی ویل داس رقم چل د خدا د شې د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان دي بيخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جیب جانه مې کابل ولایت نه واړم دا سندري نشته په څه دا سندري باندې سوي دي په څه چې دا سندري به خلاص شي دا غیر موږ یو ارزو ده دا سندري به خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشات باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په بوس رنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجید یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کې سره ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې، بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بې صده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړې دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې و خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ.
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي، خپله وروستۍ پرېکړه دې اعلان کړي که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي او د طالب د نوم نه استفاده کوي، باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ده نه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه، ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه، نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه، مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري. موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه په واک لرل، هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
او نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري، حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ، یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرسته یاسته نه دی چې غوی اعلان وکړو او دا عاجلن د هغه بشری ادارو چې غوی په افغانستان کې فعال دی فعالیت کوي د غوی لاسرسای ورته دا فتن ممکن یا شونتیا ولري ځنې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي ځنې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته یې ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو د بلګې په توګه که موږ ووایو زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي حضور لري او د امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته
بله
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو
بله عملي صاحب یو اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي اوږده مخینه لري د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته لدی چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وزندوي تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دیرش ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی بلکې زیات شوی هم دی مامخ کې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو برنامو ته انکشاف ورکړی وسعت ورکوو پراختیا ورکوو تر څو وکولی شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زمونږ سره کار کوي د سیمینار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي هغې کې کومه ستونزه نشته
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی وو اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422 11 24 11 15 شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15
مننه چې ازادي رادیو اوري
ته وای ته وای مغل دی وی اورنگ دی وی فیرنگ دی وی ته وای مغل دی وی اورنگ دی وی فیرنگ دی وی زوایم خوشحال دی وی دا سپینه تورش رنگ دی وی ان ته وای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینه تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینه تورش رنگ دیوی التوای چپ زنگ دیوی زوایم چزړه می چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توای چې دلتا د ډوډه زمکه کې بنگ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی بل توای هو ای توای د سپینو لچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی التوائی التوائی
دشمن د پختنو چوی با
بدرنگ دیوی توای دا ټول پختون هم داسې خونړنګ دیوی زوایم اتن اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی الکوای بشر دیوی بشر دیوی لپنگ دیوی زوایم سنگر دیوی لخ کر دیوی غرزن دیوی الکوای توای توای مغل دیوی